د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان قواوې د نړیوال ټولنې نورو زیات مرستو ته اړتیا لري جمهور رئیس پوتین او جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سوریه په بحران غږیږي د سوریه حکومت په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې په ترکیه فشار راوړي چې خپل یرغلګر پوځونه د سوریه نه وباسي او امریکایي تحلیلګرانو او د استونیا پخوانی جمهور رئیس د امریکا د کانګرس یوې جرګګۍ ته ویلي دي چې پوتین کوشش کوي په امریکا او اروپا کې دیموکراسي بیسیکه کړي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته دا افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلې سي چې په کندوز کې د ناامنۍ له امله یو شمیر خبریالانو شوځو دندې پریښي په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلې سي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال وزیری ویلی دی چې افغان قواوې د نړیوال ټولنې زیات مرستو ته اړتیا لري د افغانستان د دفاع د وزارت مقامات خپل ملک ته د زیات امریکایي عسکرو د ستنېدلو په حق له د امریکا د پوځ یو چارواکي د سرګندونو په ځواب کې ویلی دی چې په کار دی امریکا ناتو او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه ورته زیان رسیدلی دی په ګډه په دغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یو نړیواله جګړه ده چې په لومړی کرخه کې افغانان ولاړ دي جنرال دولت وزیری ویل
د دې ترڅنګ زموږ د وسوال پوز د تقوی لپاره د اموزش لپاره د تسلیح او تجهیز لپاره باید نړیواله ټولنه که نوره موږ سره مرسته وکړي او اخرنۍ خبره مې دا ده هر فیصله چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ کیږي د دفاع وزارت د هغې نه ملاتړ هم کوي او حمایت هم کوي
جنرال دولت وزیری زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي قواوې د راتلونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي دپاره د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري د امریکا د پوز د مرکزی قواو قومندان جنرال جوزف فوچل د پنچن بی پورس د امریکا د سنا د مجلس د پوزی خدماتو کمیټې د غړو پښتنو ته په ځواب کې ویلي دي چې په افغانستان کې په ټپه درېدلې پوزی وضعیت د بدلولو لپاره زیاتو امریکایي عسکرو ته اړتیا موجوده ده جنرال جوزف داسې ویل
I do believe it will involve additional forces to ensure that we can
زه په دې باور لرم چې افغانستان ته د اضافي عسکرو په استولو به د افغانستان د امنیتي قواو وضعیت ښه شي د مشورې او روزنې بهیر به ګړندی شي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د جمعې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان کوربه دی ښاغلی پوتین د ترکیې او روسیې اړیکې هم وسایلي روسیا او ترکیه هغه هیوادونه دي چې د دسمبر په میاشت کې په سوریه کې د اوربان په راوستلو کې مرسته وکړه او د ملکی تلفاتو اندازه کم شوه روسیا او ترکیه هم دغه راز په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو په ضد عملیات هم د یو بل په مشورې او همکارۍ مخې ته وړي تیره میاشت د روسیې یوې الوتکې د ترکیې درې عسکر ووژل خو دې پیښې د مسکو او استانبول اړیکې خرابې نه کړې رویټرز خبری آژانس وایي چې د همدې اونۍ په سر کې د روسیې امریکا او ترکیې پوځي مشرانو د ترکیې په انتالیا کې سره ولیدل چې د نورو پیښو د مخنیوي دپاره په ممکنو اقداماتو باندې وغږیږي د سوریې دولتي مطبوعاتو نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د سوریې حکومت په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی چې په ترکیې باندې فشار راوړي چې خپل یرغلګر پوځونه د سوریې نه وباسي د سوریه دولتي اژانس سنا ویلي دي چې د ترکیه پاوز د سوریه په دولتي قواوو او د هغوی په متحدینو د سوریه په شمال کې د پنځشنبې پورز د توغندیو او هوانو بریدونه کړی دي چې تلفات رسولې دي. ترکیه د اگست په میاشت کې په سوریه کې دننه مهم پوځي عملیات پیل کړل او د هغو یاغي ډلو چې د بشار الاسد مخالف دي ټانکونه او هوایی د هغوی د ملاتړ لپاره ټانکونه او هوایی قواوې په ځای کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپورټ له مخې د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف دا دی چې د اسلامي دولت ډله د خپل سرحد نه شاته وتنبوي او د غراز د کوردی قواو مخه ونیسي چې په دغه سیمه کې نفوذ ونکړي. یو هلیکوپتر چې عالی رتبه بزنسمینان یې وړل نن د جمعې په ورځ چې ډیره سخته ورځ وه د تلویزیون د برج سره لګیدلې او بیا د ترکیې په لویې لارې باندې لوېدلی دی. لږ تر لږه شپږ تنه پکې وژل شوي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې سکورسکي اس شپږ اویا ډوله هلیکوپتر د استانبول د اتاتورک د هوایي میدان نه پرواز کړی وو او اووه تنه پکې سپاره وو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د استخباراتو د پخوانی زری یا جاسوس زوی د جمهور رئیس ترامپ د ادارې نه غوښتي دي چې د تهران نه وغواړي چې د پلار درکه ولګوي، ځکه لس کاله کېږي چې پلار په تهران کې لا درکه شوی دی او دی فکر کوي چې هغه اوس هم ژوندی دی. دانیل لیوینسن د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا غږ فارسي څنګه ته ویلي دي چې لس کاله وشول چې پلار رابرت لوینسن لا درکه شوی دی. د ویل چې د ترامپ اداره باید د ایران د مقاماتو سره په مذاکرو کې تل د شخصي ارتباطاتو په وسیله د ده د پلار درک معلوم کړي. رابرت لوینسن چې نن یې د زیږیدو نهه شپېتمه کلیزه ده د 2001 کال د مارچ په نهمه هغه وخت ورک شو چې د ایران د کیش ټاپو ته په شخصي سفر روان و. تیر کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ترامپ یو دم کامیابی محافظه کاری خواته یو حرکت وخودو. اوس د اروپا په درې ملکونو کې انتخابات کیږي. په راتلونکي هفته کې په هالند کې انتخابات کیږي. په راتلونکي میاشت کې په فرانسه کې انتخابات کیږي او وروسته په دوبی کې په جرمنی کې انتخابات کیږي. په اروپا کې د حکومت ضد احساساتو د امریکا د انتخاباتو نه الهام اخیستی دی او په اروپا کې به هغه کاندیدان قدرت ته راشي چې د عام ولس پلویان دي. امریکایي تحلیلګرانو او د استونیا پخوانی جمهور رئیس د پنځشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس یوې جرګګۍ ته ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین الیزلی کوي چې په امریکا او په اروپا کې دیموکراسي بیسیک او بیخونده کې نظامی ائتلاف ضعیف کې چې روسیه په نړۍ کې نفوذ پیدا کړي. د امریکا دیموکراتیک ګوند فکر کوي چې پوتین کوشش وکړ چې د 2018 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې باید په کې نفوذ ولري. د امریکا د استخباراتو د ارزیابۍ نتیجه هم دغه شان ده. په نیپال کې پولیس وایي یو سرویس چې زخ ډیر خلک پکې سپاره وو د پنځشنبې په ورځ د نیپال په غرب کې د سړک نه ووت، چپه شو، لږ تر لږه 15 تنه سپرلی ووژل شوې او لسګونه نور پکې زخمی شول. کرشنا چندرا پټیل حکومتي مامور اسوسییټډ پریس ویلي دي چې دغه سرویس پروند پایتخت کټمندونه 400 کیلومتره لري یو کلی ته نږدې د سړک لاندې ولوید، کوم 200 متره لاندې ولوېدل او بیا سینته رغړېدل دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم چې ولې دغه سرویس لاندې ولوېدل دي. د جنوبي کوریا د اساسي قانون د سارنې محکمې د ملک جمهور رئیس پر رسمي ډول د قدرت نه لري کړه. محکمې نن د جمعې پر ورځ پارک گن هی په حق لدغه پریکړه کړې ده. د محکمې د ودانې نه د باندې د خلکو غنګونه و، مظاهره جوړه شوې و او په مظاهره چانو کې دوه تنه مړه شوې. سرپرست قاضي القضات جونګ می د محکمې حکم راسن په ملي تلویزیون کې ولسته. محکمې د اساسي قانون نه د پارک گن هی غټې سرغړونې بیان کړې چې 9.8 میلیونه ډالر د خپل یو پخوانی دوست سره په ګډه خپل دوه مؤسسو ته د ایانې په ډول ورکړې دي. پارک گن هی سوسواره دغه تورونه رد کړل. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکری رپورت ده. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد د زیاتو امریکایي سرتیرو د ستنېدلو په اړه د امریکا د پوز د یو چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په کار د امریکا، ناټو او هغه هیوادونو چې له تروریزم څخه زیان ویني په ګډه په د هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. پام وکړئ په دې حکله لکابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د دفاع وزارت دغه هیواد ته د زیاتو امریکایي سرتیرو سنیدو په اړه د امریکا د پوځ د یو عالي رتبه چارواکي د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په کار د امریکا ناټو او هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه زیان ویني په ګډه په دغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوه نړیواله جګړه ده چې دغه جګړې په لومړۍ کرښه کې افغانان ولاړ دي.
د دې ترڅنګ زمونږ د وسوال پوز د تقوی لپاره د اموزش لپاره د تسلیح او تجهیز لپاره باید نړیواله ټولنه که نور هم موږ سره مرسته وکړي. او اخرنۍ خبره مې دا ده، هره فیصله چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ کېږي د دفاع وزارت د هغې نه ملاتړ هم کوي او حمایت هم کوي.
د امریکا د پوځ مرکزي ځواکونو قمندان جنرال جوزف فورټل د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې د غړو پوښتنو ته په ځواب کې ویلي چې په افغانستان کې پټه بدلېدلې پوځي وضعیت د بدلولو لپاره په دغه هیواد کې زیاتو امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. هغه وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو په سنیدو سره به افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې روزنې بهیر ګړندی شي. جنرال فورټل ویلي چې دی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن د امریکا دفاع وزیر سره په خبرو بوختي چې سوغه ته په دې برخه کې خصله مشورې وړاندیزونه برابر کړي. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو سنیدو په اړه دغه لوړپوړي امریکایي جنرال دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې له مخې په کال دي شهیدي کال په پای کې په افغانستان کې د مشتو امریکایي ځواکونو شمېر 15,000 ته راکم شي. اوس په افغانستان کې د امریکا په ګډون د نهه دېرش هېوادونو 13,350 سرتیري شته چې تر ټولو زیات امریکایان دي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر کې د زیاتوالي په اړه یوه خوله نه دي. یو شمېر یې په دغه هېواد کې د جګړو او ناامنۍ د پراختیا له امله افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ یو اړتیا ګڼي، خو ځینې نور بیا په سیمه کې امریکا سره د یو شمېر هېوادونو شته مخالفت ته په کتنې دغو ځواکونو په شمېر کې د زیاتوالي پر ځای د نړیوال ټولنې لخوا افغان ځواکونو سره په روزنه او تجهیز کې مرستې غوره ګڼي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه حمید صبوري وایي چې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د افغان پوځ روزنه او تجهیز په برخو کې د امریکا مرستې خورا زیاتې مهمې دي.
اگر نیروهای امنیتی ما توانایی تامین امنیت در سرتاسر افغانستان
خغری صبوری ویل که چیرې زموږ امنیتي ځواکونه ټول هېواد د امنیت د ټینګېدو توان ونه لري، د اکمالاتي تخنیکي او عملیاتو له پلوه دا کولی شي زموږ امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې په لور پرتو سیمو کې دي جدي ستونزو سره مخ کړي. خو په ولسي جرګه کې د کورني امنیت د کمیسیون غړي میرمن شکیبا هاشمي وایي چې افغانستان کې د امریکي سرتیرو شمېر په زیاتېدو ممکن د سیمې ځینې هېوادونه خوشحاله نه شي.
که چیرې دغه عسکر مثلا د ایالاتو متحده امریکا هغه نیرو چې راځي د امنیت او د ثبات لپاره وي، او زموږ د امنیتي عسکرو لپاره مثلا دې تمرین وکړي، تجهیز وکړي ډېر شدید. که چیرې داسې نه وي، یعنې زموږ همسایګر هم کې دوی هم په جدي نگرانی لري.
میرمن هاشمي وایي که بهرني سرتیرو شمېر زیات شي او جګړه د افغانستان له شمال څخه د منځنۍ اسیا ځینو هېوادو ته پراخه شي، نو بیا به په افغانستان کې روانه جګړه یو بل لوری هم پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
په کندوز کې د ناامنیو له امله یو شمېر ښځینه خبریالانو دندې پرې ایښې، یو شمېر یې نورو ولایتونو ته کډه سوي او یا هم خارج ته تللي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راستولی دی.
په کندوز کې شپږ اف ام راډیوګانې د ښځینه مسؤلینو لخوا فعالې شوي او له تیرو 11 کالو را په دې خوا فعالیت کوي. د دغه ولایت ښځینه خبریالانې د ناامنیو له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي او یا هم خارج ته تللي. د سیمې ښځینه خبریالانې وایي په هغه ولایت کې چې نارینه خبریالان په آزاد ډول خپله دنده نشي ترسره کولی، نو ښځینه خبریالانو ته په دغسې ناامنه ولایت کې کار کول ستر ګواښ دی. د قندوز یو خزینه خبریاله صدیقه شیرزی وایي چې دوی د خبری او تولیدي راپورونو لپاره د ولایت یوې برخې ته هم سفر نشي کولی. هغه وایي که د ښار دننه هم غواړي په مرکو پسې ووزي، په عامه ځایونو کې ورته د خپلې موضوع په اړه معلومات راټولول ستونزمن دي.
کندوز کې د دوه کالو رئیس امنیت نشته. اول چې کندوز سقوط وکړو، د هماغې رئیس او خزینه خبریالان کندوز کې کمی شوي دي. ولې چې مهاجر شو، لاړ کندوز نه ووتل، ځینې کابل ته لاړ، ځینې خارج ته لاړ، ځینې د ناامنۍ له امله کورنۍ نه پرېږدي چې لاړ شي خپل رسنیو ته او وظیفه اجرا کړي.
له 2009 کال را په دې خوا په کندوز کې د خزینه خبریالانو د جوړو شوو راډیوګانو زیات شمېر خبریالانې ګواښل شوي، تعقیب شوي او اخترونه هم ورکړل شوي دي. همدا علت دی چې ځینې خزینه خبریالانې له کورنیو سره اروپایي هیوادونو ته تللي دي. په دغه ولایت کې یوازینی فعاله خبریاله صدیقه شیرزی وایي
خبریالان د محل د خلکو د لاسه مثلا ځینې اساسیتونه او ځینې نظرونه وو د خزینه خبریالانو په ارتباط چې دوی نه غوښتل خپل اصلي نوم په خپل رسنیو کې واخلي، په مستعار نوم به خپرونه مخکې بوړ یا رپورټ به جوړوو. دا مسله په قندوز کې د اول نم وه، پاتې نامنۍ نه بیخي ډېره شوه. همدا اوس هم ځینې خزینه خبریالان لرې کاپي شوي دي، ځینې چې شته هغوی هم ډېره ویره لري چې اوس هم ځان په خطر کې احساسوي.
په قندوز کې د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې پخوانی مسؤول رحمت الله هم نوا وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر خزینه خبریالانو دندې پریښي دي. هغه زیاتوي چې د قندوز په تیر دوه ځل سقوط کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې حساسیتونه زیات شوي دي او اوس د کورنیو لخوا دغه خبریالانې په رسنیو کې کار کولو ته نه پریښودل کیږي.
په قندوز کې اوس مهال دوه خصوصي او یو دولتي تلویزیون فعالیت لري چې په هیڅ یو کې خزینه ویاندویان نشته او خزینه خبریالان هم د امنیتي ستونزو له امله د تلویزیون په پرده ښکاره کېدل نه غواړي. په شمال ختیځو ولایتونو کې صوتي او تصویري رسنۍ د موسساتو او سوداګرو په سوداګریزو اعلانونو باندې متکي وي، خو د ناامنیو له امله چې سوداګر او موسسات له دغه ولایت څخه وتلي د دغو رسنیو مالي امکانات هم کم شوي دي. په قندوز کې تقریبا 80 تنه خبریالان او ویاندویان په محلي او بین المللي رسنیو کې په کار بوخت دي چې لړلې 40 تنه خزینه خبریالان وي. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه د کندهار د سرحدي ولسوالیو د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د خلاصېدو سره سم د افغان کډوالو د یو ځایي راتګ لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی چې ټولو کډوالو ماشومانو ته به واکسین رسوي. مخکې په ورځني ډول په سپین بولدک کې افغانستان ته راستنیدونکي زورو ماشومانو ته واکسین عملي کېده، خو روغتیایي چارواکي وایي چې د لارې د خلاصېدو سره پر یوه ځای ممکن دا شمیر څو برابره لوړ سي، خو دوی بشپړه چمتووالی ورته لري. د کندهار د 15 سرحدي ولسوالیو د واکسین د پروګرام له مسؤل ډاکټر عبیدالله سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې او د سرحدي ولسوالیو د واکسین د بهیر په اړه یې هم ورڅخه پوښتنه کړې.
دلته روزمره د چمن او سپین بولدک ترمابینځ د افغان رسنیدونکو کډوالو جریان همسته څونه مدګی لري چې دا ټول ماشومان د واکسین تطبیق لاندې راځي؟
که چیرې ورسته بیا دروازه خلاصه شي، تمن به د ماشومانو تعداد ډیر زیات وي او زموږ پر ټیمانو باندې به بیا هم لوډ نه اضافه، ځکه موږ دغه ټیمان په هغه سطح باندې جوړ کړي دي چې موږ د هر وخت د حالات مطابق کار کوو. ډیر ماشومان راځي د دې خوا څخه ځي یا د پاکستان څخه راځي او یا مهاجرین، موږ به د هغه ټول لپاره واکسین رسوو او واکسین به ورکوو.
دلته د سپین بولدک په څنګ کې د شوراوا کورګستان او احمد معروف ارغسان ولسوالۍ دي. ټولې د ډیورنډ خط سر پر داسې صحه باندې دا پرتې ولسوالۍ دي چې په قلعه عبدالله کې مثلا د بلوچستان صوبې په نورو ساحو کې په کوټه کې هلته مثبت کیسونه سه. د دغو ولسوالیو چې ما یې نومونه یاد کړه، د کوشنیانو د درست یعنی د واکسین لپاره
څه چې نوې برنامه تر لاس لاندې لري څو توجه لري د دې لپاره موږ ډېر سخت توجه اړولې ده او دغه مثبت واقعیت اوس په دې طرف کې مسته او د پاکستان په طرف کې مسته او ډېر زیات خطر دی د ویروسونو چې د یو ملک څخه بل ملک ته ځي موږ د دې لپاره تدابیر نیولې دي او موږ پی پی ټی ټیمان په نوم باندې په دغه ساحو کې خلک لرو او سی بی ټی په نوم باندې ټیمان لرو او هغه کله چې موږ په بارډر باندې لرو د پاکستان سره جندې په 2 کیلومتر کې په هر اولسوالي کې دا غه د لپاره موږ هم اهتمامات نیولې دي او بشاري مو په ټولو په دغه باندې ټمانو باندې کړی درڅو پرې چې اکلو ته ورسیږي او هغه کوچنیان واکسین کې چې د کوچنیان سره د واکسین څخه پاتې نشي ترڅو په دې ناوړه ناروغي باندې اخته نشي
په دغه سرحدي اولسوالي کې خلک په فکری لحاظ باندې دې ته جوړ دي مخالفت خونه کوي چې دلته ډیر ټینګار پر پولیو واکسین باندې کیږي یا په مجموع کې دوی د دې په ارزښت باندې پوهیږي
بالکل موږ د دې ترڅو پرې چې واکسین موږ خلکو ته وروپیژنو د دې لپاره موږ د مبلغینو په نوم باندې ټیمونه لرو چې مخکې د کمپاین څخه آگاهي ودی ته د واکسین په اړه کې ورکی او د واکسین په اړه کې بشپړ معلومات ورکی د دې نه جوړی په اړه کې معلومات ورکی او په عین شکل باندې چې کمپاین شروع کیږي ام دغه مبلغین دي چې موږ د ټیمانو سره یو ځای ورځي او په بشپړ باندې خلکو ته اګایي بیا هم ورکی د واکسین په اړه کې او د دې باندې پوکي چې دا یو څنګه ناروغي ده او څنګه پیدا کیږي او څه شي مخنیوي دی او موږ د واکسین د اهمیت په اړه کې پوره معلومات ورکوي دلته اوس خلک ټول په دې باندې پوسوي دي چې د پولیو ناروغي څنګه ناروغي ده او څنګه باید کنټرول شي او واکسینونه چې کله موږ کورو ته راځي موږ باید کوښښنانو ته چې د یو ورځ خطر پینځو کال عمر ولري ورکو چې دغه ناروغي څخه خلاص
له پاکستاني طرف سره مروابط څنګه دي چون هغه طرف هم مثبت واقعیت سره دې طرف هم تاسو تدابیر لري د پاکستاني ټیم سره مو همغږي او هماهنګي
موږ میاشتانه د سپین بول دک د ولسوالي ټیم او د پاکستان د چمن او یو کلی عبد الله ټیم د پولیو ټیم دغه موږ هر میاشت موږ د دې سره ناس لرو او په کله چې موږ هغه ټیمان چې موږ په دروازه کې لرو د سی بي ټي یا کراس بارډر ټیمونه چې ورته وای هغه موږ لرو هغه افتواره د دې سره مخامخ ورسره کښینی او خبري ورسره کوي
شکر ډیر زیات
کابل دی که زابل تخار دی که هرات پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15
د فراه ولایت د عامه روغتیا چارواکي په دې ولایت کې د پولیو واکسین د لړی د پیل کېدو په اړه د خبرو په اړه وایي چې د فراه ټول تر 15 کلونو کې ماشومان به د ګزان د خطرناک ناروغي په وړاندې واکسین کړي د بلې خوا د فراه ځینې کلیوال خلک لا تر اوسه هم د پولیو د واکسین په ګټو نه پوهیږي او وایي چې د واکسینونو د ګټو په اړه یې څه نه دي اورېدلې نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري
د فراه د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر شیر احمد هویدا وایي په دې ولایت کې د ګزن ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین کمپاین پیل کړی چې په وینا یې واکسیناتوران کور په کور ګرځي او د هر کور دروازې په ټکولو سره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي هغه زیاتوي په فراه ولایت کې به تر 15 کلونو شکته ټول ماشومان د فلج د خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي په دې پړاو کې غواړو چې د فراه ولایت ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړو او هغه راپورونه چې موږ ترلاسه کړي تر اوسه د پولیو واکسین کمپاین په بریالۍ توګه مخ پر وړاندې روان دی او د کومې ستونزې سره نه مخ شوي په فراه کې د پولیو واکسین د پیل له کمپاین سره سره بیا هم د دې ولایت ځینې کلیوال وګړي لا تر اوسه هم د پولیو واکسین په ګټو نه پوهیږي د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ د رنج کلی اوسیدونکی سردار محمد چې د دوو ماشومانو پلار دی وایي که څه هم د واکسین ټیمونه ځینې وختونه د دوی کلي ته ورځي خو تر اوسه یې د ګټو په اړه څه نه دي اورېدلي
او دا واکسین د چیز د پاره کاریږي په څو وختو کې کاریږي نو زموږ فلان تر اوسه دا شی نه دلیدلې او په دې باندې هم نه پوهیږو چې واکسین یعنی څه شی په څه خاطر په درم شلی او نو د کوم شانو د پاره دی
خو په فراه ولایت کې روغتیایي کارکونکو بیا وایي کچیرې د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره روغتیایي ګټې نه لرلای نو دوی به خپل ماشومان د ګزن ناروغۍ پر وړاندې نه واکسین کولای ډاکټر محمد عارف عتیق د پولیو واکسین پاړه داسي وایي
به ضرر شه دی او ګټ یې چیرته او خلک دا غوښتنه کوم چې دا هیڅ نوه عوارض نه لري، خطر نه لري، ولو چې کوچنی دغه ورځ چې واکسین شوی وي سبا ته د واکسین ټیم راځي د کور خولې ته بیا.
فراد افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې په 2015 میلادي کال کې پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند څلور مثبت پیښې ثبت شوې وي، خو د روغتیايي کارکوونکو د هڅو له امله د 2015 عیسوي کال را په دې خوا لا تر اوسه پورې په فرا کې د پولیو کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
پټ دولت یو تور او د اندیشنې وړ اصطلاح ده چې داسې یو دسیسې ته ویل کیږي چې د دولت په پالیسیو اغیزه کوي او په دیموکراتیکه توګه انتخاب شوي حکومتونه کمزوري کوي. اوس ځینې خلک دا اصطلاح د دې لپاره استعمالوي چې دا وخت په واشنگټن کې د ترامپ حکومت ورسره مخامخ دی. د امریکا ژغ خبریال سټیو هیرمن په دې اړه تفصیل راکوي چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته درواوروي.
په دې وروستیو کې د پټ دولت تورن لګول کیږي چې په اصطلاح داسې بیانیږي لکه څنګه انتخاب شوي حکومتونه د مصر، پاکستان او ترکیه کې کمزوره کیږي. د سمندري جنگونو د پونځي پروفیسر رابرټ تامسن وایي
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes
د ډیر وخت راځي نور خلکو د کار ته په ډول کتلی چې په ډراما یا په یو فلم کې یو برت کردار کس هغه څه کوي چې د غواړي وکړي او ځینې وخت د مشرانو لارښوونې هم نه تعقیبوي. په تیرو لسیزو کې په متدیالاتو کې د پټ دولت د خبرداري سازشونه د شیلاسو او کیرلاسو د دوړو خاور راپورته سوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل تیرونی داسې خبرونو ته لار برابر کړه او د ټویټر پیغامونو د لارې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په دې تورن کړی چې د 2018 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې امر کړی وو چې د ترامپ په ټاور کې د خبري ثبت کړي. ترامپ په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ او داغه د اعداد د اوباما د ادارې په خوانی چارواکو او استخباراتي مشرانو په سختۍ رد کړی ده. د امریکا متحده د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي فرېډ فیلډز جمهور غوښتونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پټ دولت د اصطلاح په کارولو کې دی د احتیاط څخه کار واخلي. هغه وایي
I don't think there is a deep state, but I do think there's a problem with people in bureaucracy who are working.
لاس فکر نه کوم چې پټ دولت وجود لري، خو زه فکر کوم چې د حکومت هغه چارواکي د ستونزو سره مخ دي چې د ترامپ د حکومت پر ضد کار کوي. د چهارشنبه په ورځ د حکومت یو مهم چارواکي د پټ دولت اصطلاح ونه کاروله او د امریکا ژغ د پښتنې په ځواب کې وویل دا عجیب خبر ده چې جمهور رئیس اوباما او ډیموکراټان په دوامدار توګه تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محرمو معلوماتو خبرېدل غندل چې دوی د خپل ګوند مشرته هم تاوان ورسوه، خو نن ورځ د غیر قانوني او نورو مسایلو ډک محرمو معلوماتو د افشا په اړه بیا چوپ دي. دغه چارواکي دا تور لګولی چې هغه پخوانی چارواکي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مامورین چې په سیاسي لحاظ په دندو ګمارل سوي وو په استخباراتي ادارو کې خوندي دندې لري او غلط معلومات خپروي چې جمهور رئیس وشرموي. د سنت لارنس پونتون پروفیسر هاورد اسانټټ چې په نړیواله کچه د پټو دولتونو په مسلو څېړنې کړې دي وایي چې د پخوانی ادارو د چارواکو له خوا غبرګون طبي خبر ده.
د دې ساعت تازه خبرونه لرو او یو خبر دی چې تازه را رسیدلې ده. وایي د پاکستان حکومت ویلي دي د افغانستان سره په پوله د دهشتګرو د سارنې لپاره د ډیورن په کرښې د څلورو نوو دروازو په جوړولو غور کوي. د پاکستان سرکاري مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د کورنیو چارو وزیر د پاکستان د سنا جرګې ته ویلي دي چې نوې دروازې به په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د کرمې او د مومندو په ایجنسیو کې جوړې شي. د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تورخم او چمن په پوله دروازې به هم د 2020 کال پورې نوي شي او نوي ماشینونه به ورباندې ولګول شي. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری ویلي دي چې د افغانستان قواوې د نړیوال ټولنې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مقامات دغه ملک ته د زیاتو امریکایي عسکرو د ستنېدلو په هکله د امریکا د پوځ یو چارواکي د سرګندونو په ځواب کې ویلي دي په کار دي چې امریکا، ناټو او هغه هیوادونه چې د تروریزم سره لاس ګریوان دي په ګډه په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. پوتین او اردوان د سوریې په بحران باندې غږیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د جمعې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان کوربه دی. ښاغلی پوتین د ترکیې او روسیې پوځي اړیکې هم ستایلې دي. د سوریه دولتي مطبوعاتو نن د جمعې په ورځ راپورټ ورکړی دی چې د سوریه حکومت په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې په ترکیه باندې فشار راوړي چې خپل یرغلګر پوځونه د سوریه نه وباسي. یو هلیکوپټر چې علي رتبه بزمسانان یې وړل د جمعې په ورځ چې ډېره سخته ورځ وه د تلویزیون د برج سره لګېدلی دی د ترکیې په لویې لارې باندې لوېدلی دی. شپږ تنه پکې وژل شوي دي او د امریکا د استخباراتو د پخواني زری یا جاسوس زوی جمهور رئیس ټرمپ ادارې نه غوښتي دي چې د تهران نه وغواړي چې د پلار درکې ولګوي.